مشر حامد کرزی د سفر په اهمیت په کابل کې د افغانستان پاکستان او ناتو درې اړخیزې غونډې او د ډیورن کرښې په اړه غبرګونونو ته ځانګړي کړي دي. محور ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي لاسیکانه د ولسمشر حامد کرزی انتظار. ورځپاڼې په دې مطلب کې د ځینو څېړونکو په وینا لیکلي چې کرزی د سیکا له غړو هیوادونو څخه د لویدیځ د مرستو بدل غواړي او ښایي ژمنې یې په زړه پورې وي. محور لیکلي افغان ولسمشر تمه لري چې د آسیا د متقابلو همکاریو او باور جوړولو یا سیکا کانفرنس په درشل کې افغانستان ته د سیمه ییزې همکارۍ جدي ضرورت په ګوته کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې په دې اړه مطلب کې لیکلي چې ولسمشر حامد کرزی به چین ته د خپل څلور ورځني سفر په ترڅ کې د چین له ولسمشر او نورو چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو په ټینګښت او سیمه ییزو مسئلو خبرې وکړي. هیواد لیکلي چې ولسمشر حامد کرزی به د سیکا په غونډه کې وینا هم وکړي. سرنوشت نا دولتي ورځپاڼې په کابل کې د افغانستان پاکستان او ناتو د درې اړخیزې غونډې په اړه چنن جوړیږي او مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلي چې دغه درې اړخیزه غونډه د کندهار په معروف ولسوالۍ کې تر سرحدي شخړو او لانجو وروسته جوړیږي. سرنوشت په خپل مطلب کې د دفاع وزارت د ویان جنرال ظاهر عظیمی په وینا لیکلي چې په دې درې اړخیزه غونډه کې به د پاکستان لخوا د هغې هیواد د پوځ مشر راحیل شریف ګډون وکړي. د ورځپاڼې په باور چې په دې غونډه کې به په سرحدي ستونزو او په دې برخه کې د همکاریو په اړه هم خبرې کیږي. ویسانا دولتي ورځپاڼې بیا د درې اړخیزې غونډې ته په اشاره لیکلي چې د افغانستان لوی درستیز به له خپل پاکستاني سیال څخه وغواړي چې طالبان پرې نږدي چې دویم پړاو انتخابات ګډوډ کړي. ویسا لیکلي چې په دې غونډه کې به د پاکستان لخوا په سرحدي سیمو د راکټونو د راویشتلو مسله هم مطرح شي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د ډیورن کرښه په رسمیت نه پیژنو. ورځپاڼې په دې مطلب کې د مشرانو جرګې د مشر فضل هادي مسلمیار له قوله لیکلي چې په سرحدي سیمه کې د پاکستان مخ ته راتګ د پاکستان په خیر نه دی. ورځپاڼې د ښاغلي مسلمیار هغه خبره هم راخیستی چې ویلی دی که پاکستان له دې کار لاس په سر نه شي نو په خپل وینو به د هیواد دفاع وکړي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د آزادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو خپریږي. د آزادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د ماښام په اوو بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر اوو بجو دوام کوي. ترانو اوریدونکو او اوس هم د خبرونه په پاتې برخه کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خبرو. په دې پروګرام کې به واورئ چې د ځنګلونو په ساتنه کې د ځوانانو مکلفیت او واجب څه ده.
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د خپل کوربار هولانوري سلامونه ومني. درنو اوریدونکو تاسو خبر یستئ چې د هیواد د نورو زیاتو سرحدي ولایتونو په څیر کونړ کې هم د نختارو شنه ځنګلونه موجود. دغه ځنګلونو ته تر هغه چا غوته نشو وروړې چې ترڅو په افغانستان کې یو قانوني حکومت موجود. دلته قانون پلی شوی وو. د هر چا په زړه کې د وطن مینه موجوده وه او قانون ته احترام درلود. د هیواد په ځنګلونو او خاورې زړه درد کولو او د وطن هر بوټی او تیګی بلشتمانی ګڼله. خو کله چې په افغانستان کې جنگونه پیل شول د خلکو په زړونو کې له قانون څخه ویره ورکه شوه. نو د نورو ملشتمانیو په څیر په ځنګلونو هم تالان جوړ شو. بهرنۍ او کورنۍ سوداګرو له ګاونډي هیواد پاکستان څخه برقي اری راوړي او د نخترو په تاریخي او دنګو تنوې خخې کړي. دغو بیرحم ځنګل وهونکو دیوی ونی او یو ځنګل په وهنو بس یو نه کړه، بلکې چیرته چې ځنګل لیدلې هلته یې ځانونه رسولي. ونی وهلي، د مرغانو جالي ورانی کړي، الوتونکي او نور ژوي خپل سیمو شړلې دي. خلک وای د ځنګل وهونکو یا توپان وس د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې د چلس لرغونی ځنګل ته رسیدلې او اوس مهال پکې په لسګونو برقي اری د نخترو تنو ته لګېدلې دي. خلک وای ځنګلونه ملي شتمني ده او ساتنه یې د هر وګړي دنده ده. نن مونږ په همدې خبرې کوو چې د دغې ملي شتمنۍ په ساتنه کې ملت او دولت څومره څومره خپل ایمانی او افغانی وجیبه تر سره کړی ده. موږ نن د څوکۍ ولسوالۍ په ځنګلونو کې د روانو قطو په اړه ګردې میز برابر کړی چې پکې درې ځوانان، هر یو مولوی حبیب الله هلال، حاجی محمد کامل او په یاد ولسوالۍ کې د ځوانانو ټولنې مشر محمد نسیم سیلاب میلمانه کړی دي او ورته هرکلی وایو.
لومړی مولوی صاحب، ستا ته درځو چې د اسلام د مقدس دین له مخې د ځنګلونو ساتنه، د شنو ونو کرل او د هغې ساتنه حفاظت څونه مهم دی؟
لومړی تاسو نه مننه کوو چې موږ ته مخ راکو. ثانیاً، د اسلام د نظره ټول هغه شیونه چې عام المنفعي ټول ولس او ټول خلق د هغې نه استفاده او ګټه اخلي، د هغې ساتنه په هر مسلمان باندې فرض ده چې د هغې ساتنه وکړي. ځکه په حدیث کې راځي چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، په اسلام کې به نه چا ته ضرر ورکې او نه به د چا ضرر ته ځان پرېږدي. دا خو په مستقیماً ضرر دی. موږ او تاسو پوهیږو چې کله ځنګلونه ووهلی شي، سیلابونه راځي، د ښکلا د وطن او د غرونو هغه د منځه ځي او د هغې په نتیجه کې ټول ولس او ټول خلک، حیوانات، نباتات، دا ټول د یو ګواښ سره مخ کیږي او په دې سره ټول وطن ته، ټول ملت ته خساره رسیږي. نو په دې اساس باندې د ځنګلونو وهل د حرام دي، ناروا دي او وهلې نه دي پکار.
مننه مولوی صاحب ستاسو نه. حاجي صاحب، دا راته و چې تاسو د څوکۍ ولسوالۍ د دې وګل اوسېدونکي استئ. ستاسو په سیمه کې، په دې ولسوالۍ کې پخوا کومو کومو ځایونو کې ځنګلونه او د څه شي ځنګلونه موجود دلته؟
دا چې د کونړ ولایت په عمومي شکل ډېر زیات ځنګلونه لري او دا یو سرسبز منطقه ده. خاص کر دی وگل چې هم د ډیرو ځنګلونو خاوند دی. او متاسفانه په تیرو سولسیزو کې د دی وگل بعضې ساحې په ډیرې بې رحمانه شکل باندې قطع شوي دي، لکه امرې تنګي ساحه ده. داسې زموږ په دې درجاتو کې دغه درې درې چې دي دا په تنګو باندې مشهورې دي. دغه د بادګوړ ساحه قطع شوې ده، دېخوا د مولیانو تنګي ساحه ده. یوازې ډیر لوی ځنګل چې زمونږ پاتې و د چلس ځنګل و، چې هلته که څوک لاړ شي وګوري نو داسې ساحې شته دی که چېرته د دغه علاقې هغه بلد او اوسېدونکي خلک مغه ساحې ته لاړ شي نو لاره به ورکوي. اوس په دغې معنی دومره ګڼډ دي چې زه خپله تیر کال لاړم چې زه دغه وطن کې غټ شوی یم، خو که یو ساحه دنه لږ هم غلطه شوه نو کېدای شي چې ستا سر به یا پیج ته وځي یا لغمان ساحې ته وځي. داسې خپل وطن دنه دغه کېږي، دا غلطېږي. نو اوس په هغې معنی کارونه شروع شوي دي چې ډېر په بېرحمانه شکل معنی هغه قطع کېږي. او هغه ساحې چې مخکې قطع شوي دي، هلته سیلابونه دي، د خلکو د زندګۍ هغه اوسېدل هلته اوس ډېر د مشکلاتو سره مخ دي. پټي سیلابونه ویوړل، هغه خاوره چې په غرونو کې واغې مکمل پاکه کړله، ټوله ګټه پاتې ده. نو داسې یو مشکل او یو اپات چې دی دا هم په چلس باندې روان دی.
حاجي صاحب، زما پوښتنه یوه دا هم وه چې په دغه سیمه کې د څه شي ځنګلونه و، کمې ونې پکې وي؟
نور صاحب، زمونږ په دغه وطن کې زیاتې ونې دلته چې دي دا د نښترو دي، او ورپسې دویمې ونې دغه څېړی ده، خو مجموعی شکل باندې ځنګلې دلته د نښترو ځنګلې دي.
مننه. سیلاب صاحب، دا راته ووایه چې په دغه سیمه کې چې تاسو اوسېږئ، د څو کالونو را په دې خوا د ځنګلونو وهل دوام لري او څوک یې وهي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې د ازادۍ راډیو خصوصا انور صاحب ته ډېره مننه کوم چې څوکۍ ته راغلی او داسې یو ګردی میز هم په دې موضوع باندې تیار. نو ستا د پوښتنې په اساس به زه ووایم، نو تر هغه نه چې موږ مهاجر او بیرته کډوالو راغلي و راستانه شوي وو، نو موږ چې ګورو تر هغه وخت نه دغه موضوع روانه ده. د لرګیو وهل او دغسې مطلب قاچاق کېدل دا روان دي. نو تر دې دمه چې ګورو دا موضوع په کوم داسې وخت کې، ځینې وخت داسې یو فشار راشي چې بند شي، او کله چې فشار نه وي نو دا موضوع جریان لري روان.
د ځوان فکر د خپرونې درنو اورېدونکو، تر دې دمه موږ د خپلو میلمنو دا خبرې واورېدې چې د اسلام په مقدس دین کې د ځنګلونو ساتل څومره اهمیت لري او د هغې د منځه وړل څومره ضرر لري. همدارنګ هم دا واورېدل چې حاجي صاحب کامل او سیلاب صاحب دا وویل چې دلته ډېر ځنګلونه وو، د نښترو شنې او دنګې ونې ولاړې وي، هغه وهل شوي دي. اوس دې ته راځو چې د دغه ځنګلونو د وهلو او همدارنګ د لرګي او د قاچاپ او د مخنیوي د پاره حکومت څه کړی دی؟ دا پښتون د اجي سب کامل نه ده.
د لرګي او د قاچاق په برخه کې یا د ځنګل د وهلو په برخه کې، د ځنګل د قطع په برخه کې حکومت هیڅ اقدام نه دی کړی چې دا غي مخه ونیول شي. کله چې تاون ځنګل قطع کیږي، وهل کیږي، روان وي، قاچاق نه بندي. نو زمونږه اساسي مسله دا ده چې د ځنګل قطع بند شي او دولت په دې کې ګام پورته کی. هغه چې دولت تر اوسه پورې توجه دیتا نه دا کړی.
ولې توجه نه کوي؟ هلته لاسرسی نه لري که نور لاملونه دي؟ ځینې خلک پکې شریک دي دولتي.
شته لاملونه شته دی. لاسرسی که انوري صاحب هلته ونه لري، دلته په دې لارو د سوات او د شینوارو نه قچرې را روانې دي. دولت کولی شي چې په سرک د دې مخه ونیسي. په هغه غرونو کې چې ځنګل قطع کیږي، هغه ځنګل په موټر نه ورځي، په انسانان یې په خپله اوږه نه شي راوړلی، هغه د کچرو په واسطه انتقالیږي. دولت په دې خبر دی، چارواکي خبر دي چې دغه نختر چې قطع کیږي، دغه کم آفات چې روان دی، دا د ګاډو اډو ته یا سرکونو ته د کچرو په واسطه راوځي. دولت کولی شي چې کچری بندي کړي. هغه راکش چې د سوات او د باجوړ او د دې علاقو نه یا د شینوارو د علاقې نه را روان دي، دولت باید دغه کسان ونیسي، مجازات یې کړي. هغه هغې ته چې دغه کچرو دپاره خوراکي مواد ور روان دي، وربشه روانه ده، تیل روان دي، دا خو دولت شي کولی د دې مخنیوی وکړي.
من مولوی صاحب، ځینې خلک دا وایي چې قومي مشران یا خلک پولیس خلک ونیسي، اراکش ونیسي، ارو والا ونیسي، همدارنګه د لرګو قاچاقبر ونیسي، هغه بیرته خوشي کیږي؟ ستا په نظر باندې دغه د لرګیو قاچاقبر یا اراکش چې خوشي کیږي، دا د ځنګلونو په وهنه کې څومره رول لري چې زیات بشي؟ نور ځنګلونو وهل هم زیاتیږي. بله، دا ځنګلونو وهلو ته همدا لمن وهل دي چې څوک مجرم یا مجرم ونیولی شي، هغه بیرته پرېښودلی شي، هغه ته دا موقع په لاس ورکړلی شي چې هغه بیا دغه خپل جرم ته ادامه ورکړي، او د ځنګلونو د وهلو سبب جوړیږي، او دغه ټوله بدبختي زموږ هیواد ته همدغه وجه باندې راځي چې مجرم نیول کیږي، هغه بیرته پرېښودل کیږي د یو څو پیسو په خاطر باندې یا د واسطې په خاطر باندې. قانون پلي کول نشته چې قانون په احمد او محمود په چارواکي او غیر چارواکي باندې، مالدار او په غریب باندې یو شان قانون پلی شي. او دا د ځنګلونو وهل خو زموږ اساسي قانون کې مجرم دی، نو په دې اساس باندې باید دغه مجرم پرې نه ښودلی شي. که پرې ښودلی شي، طبیعي خبره ده چې هغه به د نور کسان ځان سره ګوري، همدغه ناوړه عمل ترسره کوي، او دغه هیواد د ستونزو او مشکلاتو سره مخ کوي، او دغه هر څه ځنګلونه ختموي او ملي شتمني ده. دا زمونږ دا د یو قسم ګواښ سره مخ کیږي د مجرمانو پرېښودلو سره.
من نه مولوی صاحب، سیلاب صاحب، ته څه فکر کوي چې د ځنګلونو وهل دغه قاچاق د اوارو سیمو نه، لکه څنګه چې جی صاحب ویلې، د بیلابیلو سیمو نه خلک راځي، اراکش راځي، او اری هلته وړي، هغې ته تیل رسول کیږي، قچرو ته نور خوراک مواد، همدارنګه دغه انسانانو ته